افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. نن شنبه د 1403 هجری لمریز کال دی لنده یا قوس د میاشتې 3 د 2023 میلادي کال د نومبر 28 ده. په لری سات په خبرونو کو د افغان خزون جنو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جولیا پارسی او نیلا ابراهیم له لوري د نړیوالو جایزو د اخیستو هرکلی وکړ. رینا امیری پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې د ټولونو ننګونو سربیر افغان خزې اجازه نور کوي چې هیلې مړاوي شي. اغلی امیری زیاتوي کوم میړانه چې دغه دوه تر سره کړی ده د افغان خزو او جنو د عزم او ارادې څرګندونه کوي. د خزو د حقوقو فعال جولیا پارسی تیرونه د بشری حقوقو د مدافعینو لپاره د مارټین انالایز کنه کلنۍ جایزه ترلاسه کړه. ولس کلن نیلا ابراهیم د افغان جنو د غږ د پیاوړي کولو په خاطر د 2023 کال د ماشومانو د سولې د نړیوال جایزې وړ وپیژندل شو. د امریکا استازو جرګې د افغان متحدینو د محافظت قانون تصویب کړ. دغه لایحه د کانګرس د یو استازي لخوا ولسي جرګې ته وړاندې شوې وه چې 340 موافق رایې ورکړل شوې. د متحدینو د محافظت لایحه تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د متحدو ایالتونو د حکومت ژمنې په ګوته کوي چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن ماموریت په ترڅ کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ خدمت کړی و. تر دې مخکې امریکا په 2021 کال کې خپل یو شمېر متحدین په امریکا کې ځای پر ځای کړي وو، خو یو شمېر دغه متحدین په افغانستان کې د طالبان تر واکمنۍ لاندې او یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي. په افغانستان کې بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره یا سیګار وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د څه باندې 40 کلونو هڅو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو دولتي ادارې د اساسي چمتووالي په برخه کې له یوې دوامدارې تشې سره مخامخې وي چې دې کار په دوامداره توګه په مناسب وخت کې پر دندو د وړ کسانو د ګمارلو مخه ډپ کړې وه. سیګار دغه ارزونه د افغانستان له بیا رغونې څخه درس اخیستل کېدای شي په اړه په خپل 14 راپور کې چې پرون جمعه یې خپور کړ اخیسته. سیګار وایي د دغو دوو لسیزو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت، د متحدو ایالتونو د نړیوالې پراختیا ادارې او د متحدو ایالتونو د دفاع وزارت لپاره ډېر فرصتونه و چې د کارونو د ترسره کولو لپاره د دولت جوړونې بنسټونه جوړ کړي، خو سیاسي مهال ویش چې د اوږدمهاله فکر مخې نیول دا ناشونې کړي و چې دوی په اغېزمن ډول د افغانستان د بیا رغونې لپاره په خپلو ادارو پانګونه وکړي. د سیګار د راپور له مخې پالیسۍ جوړونکو ګمان کاوه چې کولی شي یوازې د ارادې له لارې بدلون رامنځته کړي او زیاتوي دوی په چټکۍ د یوه داسې ماموریت د بشپړولو لپاره چې په هر مهال کې خورا ستونزمن و مهال ویش یا سیاسي فشارونه راوستي وو. د سیګار په خبره تر ټولو ستراتیژیک تصور چې د لنډ مهال ذهنیت پر اساس رامنځته شوی و ښایي د هغه پرسونل ګمارنه، روزنه، همغږي او ځای پر ځای کولو چې د هیواد پر بیا رغونې انڅارنه کوله. د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال انکشافي ادارې یو اس ایچ ژمنه کړې چې یو شمېر افغان بزګرانو ته به د اقلیمي بدلون په ارتباط روزنه ورکړي. یو اس ایچ پرون په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې ولیکل چې افغانستان په نړۍ کې د اقلیم له اغېزو څخه تر ټولو ډېر زیانمنونکی هیواد دی. یو اس ایچ لیکلي چې دا اداره به په لنډ راتلونکي کې 200 افغان بزګران داسې وروزي چې له اقلیمي بدلون سره سم ځانونه او خپل فصلونه عیار کړي. د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیمي بدلون له سختو اغېزو سره مخامخ دی. پاکستان د 4300 سوالګرو نمونه له دغه هیواد د ممنوع الخروج په لیست کې داخل کړي دي. وروسته تر دې چې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د سعودي عربستان له یو پلاوي سره خبرې وکړې، اسلام آباد دا پریکړه اعلان کړه. نږدې 2 میاشتې مخکې د سعودي عربستان رسنیو خبر ورکړی و چې د حج د مراسمو پر مهال تر 50,000 ډیرو پاکستانیانو خیرات غوښت. تر دې راپورونو وروسته د یاس خبرداری ورکړ چې که چیرته پاکستان د دې سوالګرو مخه ونه نیسي، د پاکستانیانو لپاره به د عمرې او حج د ویزې شمیر کم کړي. د ازادي راډیو پخوانی خبریال سلطانه چلوه په ترکمنستان کې چارواکو پرې نه خوده چې جنیوا ته ولاړ شي او یو نړیواله جایزه ترلاسه کړي. د ترکمنستان د کارنیکل ویب پاڼې د راپور له مخې 15 کلنې اچلوه چې د ناروغۍ هیڅ نښې نه لرله، د نومبر په 20 په زور د پلازمېنې اشقاباد په یو روغتون کې بستر شوه. ډاکترانو له زندانه د وتلو وخت هم نه دی څرګند کړی. ترکمنستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د بیان ازادي پکې ډېره زیاته تر پښو لاندې کېږي. ازادي رادیو اوري ولاندې پراپورنو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي د افغانستان د نن د مذهبي اقلیتونو ژوند ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. د خبر پښتونخوا په کورمه کې د خونړۍ پېښې یو شمېر زیانمن شوي وایي چې دې پېښې ته نه پاکستاني چارواکو او نه هم د پاکستان رسنیو ډېر پام واړو.
دومره غټه درناکه واقعیا وشوه تر اوسه پورې د صوبای حکومت له اړخه څه خاص نه څه دوزان پوی کړی دی نه څه تر اوسه پورې موږ سره ظلم زیاتېږي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د هیواد نوی منځنی واټن ویشتونکی بلاستیک توغندی چې په وروستیو کې د اوکراین پر یوه ښار ویشتی بیا هم تجربه کړي.
پورشنیک توغندی یوازې د شخص تر سرعت تیز او مؤثره وسله نه ده. دا وسله ځواکمنه ده، خصوصا چې کله د اوږده واټن له نورو توغندیو سره چې روسیه یې هم لري یو ځای استعمالي شي.
د افغانستان په اړه په ځینو نورو راپورونو کې به دا هم واوري چې د غزنی په جغتو ولسوالۍ کې د نړیوال بانک په مالي ملاتړ څو پروژې عملي کیږي.
نږدې ورځو کې به انشاءالله د هغو کارونه شروع سي، د سروې او د ابتدایي کارونه.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي د افغانستان د نن د مذهبي اقلیتونو ژوند ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. ریچارډ بینت دا اندېښنه وروسته تر دې څرګنده کړه چې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو په زیارت او جماعت کې لږ تر لږه لس تنه ووژل شول. ښاغلي بینت د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې مخکې تر دې چې په لږکیو حملې کېږي د هغوی ژوند ته جدي توجه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی څرګندوي چې په افغانستان کې لا هم مذهبي اقلیتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. ریچارډ بینټ پرون په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې په افغانستان کې باید ټول افغانان د آزاد عبادت حق ولري. نوموړي د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د پنجشنبې په شپه د سید پاچا آغا په زیارت کې دننه په جومات کې ترسره شوی برید وخانده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی ویلی دی چې په دې حمله کې لس تنه وژل شوي دي. د ځینو رسنیو په وینا د پیښې د قربانیانو شمیر دولسو ته رسېدلی دی. دا برید هغه وخت وشو چې د صوفیانو یوه ډله په ذکر بوخته وه. د نهرین ولسوالۍ یوه اوسېدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل. دی وایي د افغانستان خلک خواره او غریب دي. یو شمېر قاریان او نور کسان د ذکر په حلقه کې ناست وو. دا کار د خدای پیغمبر هم کړی دی. دوی د ذکر په حلقه کې د نهرین په زاړه ښار کې ناست وو چې هسې په هسې ووژل شول. د هغه کسانو چې د خدای ذکر یې کاوه. لدی پیشی د سیم خلک او رسنۍ پرون سهار وختي هغه وخت خبر شول چې خلک د لمانځه لپاره جماعت ته ورغلل. طالبانو د حمله مرموزه بللې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د افغانستان دننه د مذهبي اقلیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د دغو کسانو د ژوند د ژغورلو لپاره وار له مخه اقدامات باید ترسره شي. په تېرو څه باندې درې کلونو کې چې طالبان بیا واکمنان شوي دي په افغانستان کې په خانقاهو او صوفیانو لږ تر لږه 15 ځله بریدونه شوي دي. په دې حملو کې د ځینو راپورونو له مخې 114 تنه وژل شوي او تر 200 ډېر ټپیان شوي دي. تر ټولو خونړۍ حمله دوه کاله مخکې په کابل کې د خلیفه صاحب په جومات کې وشوه چې په کې په لسګونو کسان وژل شول او ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما په وینا پر صوفیانو او خانقاهو د څلورو بریدونو مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو د یوې حملې مسؤلیت داعش خراسان څنګ منلی دی. د بشري حقونو د چار سازمان په وینا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ له لوري په مکرر ډول په مذهبي اقلیتونو بریدونه شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خلک
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپله ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي د ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته کړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په کونړ کې یو شمېر ښځې وایي په د میراث له شرعي حق څخه بې برخې دي. د دوی په وینا کومو خویندو چې له خپلو ورونو یا د پلار له کورنۍ نه د خپل حق غوښتنه کړې د میراث نه ورکولو تر څنګ ورسره مړی او ژوندی هم بند شوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
زما پلار یو کور زموږ خاصه دی یو جدا دی. ما ورته وویل ما له زه کلي شانځې راکوي زه پکې یوه کوټه سازه کړم پکې کېبنو واړه بچي مې ستاسو خاصه به ناست یم نه راکوي راله وایي چې دا موږ داسې نه شو کولی.
دا پنځه څلوېښت کلنه زینب ده چا چې په تیرو جنګونو کې د ژوند ملګری بیللې او د خپلو شپږو یتیمو بچو سره د بل په کور کې اوسیږي. زینب ازادي راډیو ته وویل د اقتصادي ستونزو او خپلو بچو ته د نفقې پیدا کولو په خاطر یې له ورونو د میراث غوښتنه وکړه خو هغوی ورته د یاد حق له ورکولو د انکار تر څنګ په خپل کور هم بنده کړه.
ما سره داسې همکاري نه کوي چې یا زما یا د وړو یا زما څه د نفقې یا د جامې څه دوسه پورې ما ته راغندې راکړه. ډېرې ښځې شته دی چې میراث غواړي بیا ورونه تپوس نه کوي داسې په کور بندوي مړې او ژوندي ته یې هم نه راولي.
د زینب په څېر نورې زیاتې خویندې شته چې د ورونو او پلرونو څخه د میراث غوښتلو له امله ورسره د خپلوي رښتې پرې شوي او له ډول ډول ستونزو سره مخ شوي دي. میرمن امینه د همداسې یوې قرباني شوي ښځې قصه کوي او وایي
کله چې د هغې ښځې مور مړه شوله نو لور یې په دیوال ښکاره شوله چې زه خپله مور وینم مګر ورونه پسې ټوپکې را واخیستلې او هغې د هغه ځای نه کته وارته وله ویل چې ته نه شي کولی چې ته دې د مور دیدن وکړې ځکه تا زموږ نه حق اخیستی دی زموږ مړی ژوندی تاسو ختم شي.
د کونړ یوې بلې اوسېدونکې میرمن کلثوم ازادي راډیو ته وویل ډېرې ښځې پیژني چې له ورونو یې میراث غوښتې اوس یې ورسره د پلار کورنۍ دښمني پیل کړې
او خو حق ورته نه ورکوي کوم چې او کومه ښځې حق غوښتلې د ورور نه د پلار نه چې خپل حق دې واخلي هغه چې مې حق واخلي مې ورته وایي چې زه ته مې حق کړې تا سره زه بېخي مړی ژوندې او کور نه کوم. و داسې ډېر مال لیدلي دي چې هغې سره کور کله پرېښی بېخي هغه پوښتنه هم نه کوي ورته او نه په طرف باندې ځي وایي چې ځکه ته وایي ما حق کړې ما نه دې خپل حق اخیستی دی.
دوی له حکومت او دیني عالمانو غواړي چې خلکو ته د ښځو د حقوقو په ځانګړي ډول د میراث حق په باره کې عامه پوهاونه وکړي او کورنۍ دې ته چمتو کړي چې خویندو ته خپل حقوق ورکړي. په کونړ کې دینی عالمان هم وایي میراث او مهر د ښځو شرعي حق دی او هرې کورنۍ ته پکار دي چې دغه حق ادا کړي. په وینا یې د میراث له ورکړې هغه کسان انکار کوي چې دینی پوهه یې کموي. مولوی صلاح الدین ازادي راډیو ته وویل
سړی په دین باندې خبره یو دی خپل مسؤلیت وګڼي چې د الله په نزد باندې زما غاړه خلاص شي نو هغه دې ته نه روادره کیږي چې هغه ته وایي زما تا سره مړی قطع دی او ژوندی مې سره قطع دی دا هیڅکله نه کوي دا د دین نه بې خبري ده.
که څه هم چې په کونړ کې د سرپرست حکومت اړوندو چارواکو د میراث په ورکړه کې د ښځو د شته ستونزو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو بیا واک ته رسیدلو په لومړي کال یعنی په 1400 د لیندې په 12 نیټه د دغه ډلې مشر شیخ هیبت الله خونزاده یو فرمان صادر کړی و چې پکې د میراث په ګډون د ښځو ګڼو حقوقو د ورکړې یادونه شوې وه او خپلو اړوندو مسؤلینو ته یې امر کړی و چې په یاد فرمان کې ټول نقاط په پام کې ونیسي او په پلي کولو کې جدي اقدامات وکړي خو لا هم دغه فرمان په پوره ډول نه دی عملي شوی او د پخوا په څیر په هر سیمه کې خلک خپل دودونه پالي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پر اوکراین د روسیې له غیر معجه برید څخه نږدې درې دېرش میاشتې تیرې شوې دي، خو اوس یو شمېر په دې باور دی چې دا جګړه نوې او حساس پړاو ته داخله شوې ده. دا وروسته تر دې وشو چې کیف او موسکو په دې جګړه کې له نسبتا اوږده واټن توغندیو څخه استفاده وکړه. په ورته وخت کې ناتو ژمنه وکړه چې له اوکراین سره به بیړنۍ غونډه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د روسیې ولسمشر وایي چې د روسیې د منځني واټن نوي بالستیک توغندي به بیا هم تجربه شي. ولادیمیر پوتین زیاته کړه چې دا توغندي چې د اټومي وسلو د لیشتوان هم لري په داسې شرایطو کې هم تجربه شي چې جګړه روانه وي. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون د روسیې له یو شمېر پوځي چارواکو او د نظامي صنعتي ادارو له مسؤلینو سره د غونډې پر مهال وکړه او د دې توغندي د ځواک ستاینه یې وکړه. پوتین وایي اورشنیک توغندی یوازې د غږ تر سرعت تیزه مؤثره وسله نه ده، دا وسله ځواکمنه ده، خصوصا چې کله د اوږده واټن له نورو توغندیو سره چې روسیه یې هم لري یو ځای استعمالي شي، د دښمن پر تاسیساتو یې د استعمالېدو نتیجه له یوې ستراتیژیکې وسلې سره پرتله کېدای شي. روسیې د اورشنیک توغندی د پنجشنبې په ورځ د اوکراین د دنیپرو ښار په لور وویشت. هغه وخت ولادیمیر پوتین په یو وینا کې چې د تلویزیون له لارې خپره شوه وویل چې د منځني واټن اورشنیک توغندی برید د کیف له لورې د متحده ایالاتو او بریتانیا د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د کارولو په غچ کې وشو. پوتین زیاته کړه چې د لویدیز دفاعي سیستم د دې نوي توغندي د شنډولو وړتیا نه لري. امریکایي رسنیو د اونۍ په پیل کې دا خبر ورکړ چې د ولسمشر بایدن ادارې کیف ته شین څراغ ورکړ چې په هغو امریکایي توغندیو د روسي پوځي تاسیسات ویشتل شي چې اوکراین ته یې ورکړی دي. واشنگتن روسه تر دې کیف ته هایپرسونیک بالستیک ایم جی ایم توغندیو د استعمالېدو اجازه ورکړه چې روسیې له اوکراین سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې د شمالي کوریا تر 1000 ډیر پوځان ځای پر ځای کړل. دا امریکایي توغندی په شاوخوا 300 کیلومتر کې خپل هدف ویشتلی شي او د توپان سیوري په نوم بریتانیایي توغندی تر 250 کیلومتر پورې واټن وهلی شي. روسه تر دې چې روسیې د ژغ تر سرعت له تیز بالستیک توغندي څخه د اوکراین په جګړه کې استفاده وکړه، د پولنډ صدر اعظم ډونالډ توسک وویل چې د اوکراین جګړه پریکنده پړاو ته داخلي شي او ډراماتیک اړخونه خپلوي. بل لور ته ناټو پریکړه وکړه چې روانه اونۍ سې شنبې له اوکراین سره یو بیړنۍ غونډه وکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به د پاکستان د خیبر پختونخوا په کورمه کې د وروستۍ خونړۍ حملې موضوع راواخلو. د خیبر پختونخوا ایالت په کورمه کې د نومبر په 28 د مسافرو لیږدونکو موټرو پر کاروان په وسلوال برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته رسېدلی دی او په دې پیښه کې په لسګونو نور کسان ژوبل شوي دي. د کورمې د پیښې خلاف پرون په پاړه چنار، پېښور او کراچۍ کې مظاهرې وشوې، خو د پاکستان د پرون ورځې په ورځپاڼو او ټلویزیوني چینلونو کې په دې اړه زیات خبرونه خپاره نه شول، بلکې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند موضوع ته ډېر پام واړول شو. دا چې د کورمې په شمول د خیبر پختونخوا او بلوچستان پر امنیتي مسلو ولې د پاکستان پر رسنیو خبرې او بحثونه نه کېږي، نور تفصیل د موږ د مشال رادیو د خبریال فرخونده اسد پر رپورټ کوي.
په داسې حال کې چې په کورمه کې د مسافرو لیږدونکو گاډو پر قافلې په وسلوال برید کې په درزنونو خلکو ته مرګ ژوبله واوخته، دا خبر په پاکستاني رسنیو کې څومره اولیدل شو. د اورګزو یو ځای مشر او سیاسي فعال حبیب نور اورګزې مشال رادیو ته وایي له بده مرغه د کورمه مسلې ته نه خو حکومت سپام ورک او نه هم ملکی رسنیو.
د پړچینار مسالې څخه دی دا ډېر ټایم نه روانې دي، دا درېم جنور دی د تحریک انصاف د خلک ورته په فل فلج د پښتنو سیمې ولا خلک دوه ووټ ورکړي. دومره غټه درناکه واقعه وشوه تر اوسه پورې د صوبای حکومت له اړخه څه خاص نه څه دوزان پوهې کړی دی نه څه اعلان کړی دی. کله داسې واقعه وشي نو موږ دغه سیمو والا ټلویزیون یا د نورو هغه کوریج نه ورکوي. د پاکستان د ازادۍ نه ونسه تر اوسه پورې د موږ د قبایلي خلکو ډېرې غټې قربانۍ دي، خو تر اوسه پورې موږ د خلک احساسي محرومي شکار دي، تر اوسه پورې موږ ته خپل حقوق نه دی ملاو شوی، تر اوسه پورې موږ سره ظلم زیاتېږي.
د کورمې د 28 نومبر د پیښې خلاف په پاړه چینار کې ګڼو کسانو احتجاجي پرلت واه. په همدې حال کې د کورمې پالیزو، بګن او ځینو نورو سیمو کې امنیتي وضعیت زیات خراب شوی دی. د دې وضعیت له وجې په کورمې کې د تګ راتګ لارې او کاروباري مرکزونه هم تړل شوي دي. بلخوا پرون د نومبر پر 28 په پېښور او کراچۍ کې ګڼو شیعهګانو د کورمې د حملې پر ضد مظاهره کړې ده، خو د پاکستان د پرون ورځې یعنی د نومبر د 28 په زیاترو رسنیو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د 28 نومبر اسلام آباد ته پر مارچ او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د میرمن بشرا بیبی لخوا د هغه د گرفتاری او خوشی کولو پاړه پر روستی بیان زیاتې خبرې روانې دي. ما هم دغه پښتنه په اسلام آباد کې له خبریال عمر شیما څخه وکړه چې ولې پاکستانی رسنۍ د کورم خبر ته هغه سي اهمیت نه ورکوي څنګه چې د تحریک انصاف د ګوند لخوا اعلان شوی مارچ او یا هم نورو ورته مسلو.
دیکھیے، یہ بڑی بدنصیبی والی بات ہے. ایک تو ہمارے ہاں جو زیادہ تر
گوری دا ډیره د بدنصیبی خبر یو خاص زمونکم لوی خارون دی لکه لاهور، کراچی یا اسلام آباد پر دې زیاته توجه وی. په دې کې دوه خبرې دي، یو خو د ریټینګز مسله دی، ځکه د دې خارونو پر مسلو خبرې کول زیات خطر کیږي. بل مسله دا ده چې لری پرتی سیمه نه د خبر راتل او یا په دغه اړه نور معلومات ورکول ډیر ګران دی. لکه څنګه چې تاسو د کورمی ذکر وکړ، نو دلته تش خبر ورکول نه دی. ما تاسو ته وړاندې په دې اړه د امنیتي چارو کونه معلومات اخستل، نو هغه راته ویل چې هیڅ پته نه لګي چې د دې ترشا سوق دي. نو پر ټلویزیون دا مسله سره ډیر معلومات غواړي.
بلخوا پرون د نوومبر په 28 د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي له رسنیو سره د کورمې د حالاتو په اړه ویل چې د اتلسم آئینی ترمیم وروسته په خیبر پختونخوا کې د امنیت ذمہواری د صوبایي حکومت سره ده، خو د هغوی ټوله توجه اسلام آباد ته پر خپل لاریون ده. دا په داسې حال کې دا چې تحریک انصاف د خپل بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشي کولو لپاره د نومبر په 28 اسلام آباد ته احتجاجي لاریون اعلان کړی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د نړیوال بانک په مالي ملاتړ د پرمختیايي پروژو د پلي کېدو لړۍ پیل شوه. ځایي چارواکي وایي چې دا پروژې د خلکو اړینو اړتیاو ته په کتو سره طرح شوي او د دې ولسوالۍ په بیلابیلو برخو کې به عملي شي. نور په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د کلي او بیارغونې ریاست رئیس مولوي وحید الله راشد وایي چې یاد درې میلیون ډالر د نړیوال بانک لخوا ځانګړي سوي دي او په خبره د پیسې به د بیارغونې، ښوونې، روزنې او روغتیایي خدماتو په ګډون په څو مهمو برخو کې ولګول سي.
خوشبختانه چې د بانک جهاني یا د یو نفس له تاریخ نه د مونږه د جغتو ولسوالۍ په بشپړ توګه په پلان کې نیول سوې ده چې تقریبا د تکام دیرس لکو ډالرو په اندازه باندې هغو ته بودیجه تخصیص سوې ده چې هغه په ټولو برخو کې هغه کارونه کوي.
جغتو ولسوالۍ د میدان وردګو ولایت یوه نسبتا لرې پرته سیمه ده چې اوسیدونکي له کلونو راهیسې د اساسي خدمتونو نشتوالي او خرابو زیربناوو حالتونو سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکي په ځانګړي ډول د سړکونو خراب وضعیت، د ښوونځیو نشتوالی او د روغتیایي مرکزونو کمښت لوی ستونزې ګڼي. د نړیوال بانک له دې ملاتړ سره تمه کیږي چې د دې ستونزو په حال کې به مهم ګامونه واخیستل سي. ځایي چارواکي باور لري چې د یادو پروژو په پلي کولو سره به د جغتو ولسوالۍ اقتصادي وضعیت ته وده ورکړي او د خلکو د ژوند په کیفیت کې به بدلون راولي.
ناغه پروژه انتخاب د مونږ په لاس کې ده، د ولس سره په موافقه باندې پروژه به ورته انتخابوو، که د سرک وي، که د پلونه وي، که استنادي دیوالونه وه او که د چکډیمونه برابر باندې وه، نو هغه هغو خلکو سره او د ولسوالو د زیربطو ادارو سره په موافقه باندې مونږ انشاءالله پروژه ورته انتخابوو. دوی به پکې سرمایه ګذاري کوي او کار به کوي. نږدې ورځو کې به انشاءالله د هغو کارونه شروع سي، د سروې او د ابتدایي کارونه.
د نړیوال بانک مالی ملاتړ لپاره په جغتو ولسوالۍ کې د پرمختیایي کارونو لپاره د پیل یو لوی فرصت ګڼل کیږي. دا پرمختګ به نه یوازې د دې سیمې د اوسیدونکو ته ګټه ورسوي، بلکې د میدان وردګو ولایت په پرمختګ کې به هم ونډه ولري. د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکي هم د یادې پروژې د پیل لپاره خوشحاله دي او وایي چې د دې ډول پرمختیایي پروژو ته یې کلونه کلونه انتظار ایستلی دی. د سیمې خلک له اوږدې مودې راهیسې د خرابو سړکونو، د ښوونځیو د کمښت او د روغتیایي اسانتیاو د نشتون سره مخ وه. اوس دوی هیله لري چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به نه یوازې د دوی ژوند اسانه سي، بلکې د دوی اقتصاد او ټولنیز وضعیت به هم ورسره وده وکړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
په کونړ ولایت کې یو شمېر یتیم او بې سرپرسته ماشومان وایي چې د خپلو کورنیو لپاره د نفقې ګټلو په خاطر شاقه او درانه کارونه سرته رسوي. دغه ماشومان دا خبره داسې مهال کوي چې څو ورځې مخکې د ماشومانو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې ولمانځل شوه. دا ورځ د دې لپاره نومول شوې چې د ماشومانو ستونزو ته د حکومتونو او دغه راز د مرستندویو ادارو پام واړول شي. په کونړ کې یو شمېر یتیمانو او بې سرپرسته ماشومانو ازادي راډیو ته وویل چې له دې بله چاره نه لري، زده کړې ترې پاتې دي او باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي.
په کونړ کې تیرو جګړو بې شمېره کورنۍ د ګټې وټې له سرونو او ماشومان یې د پلرونو له سیوري بې برخې کړي دي. د دغو کورنیو مشري او نفقه ګټل اوس همدې کوچنیو ماشومانو ته په غاړه ده. دوی وایي هر سهار وختي له کوره راوځي، څوک په بازار کې لاسي کراچۍ چلوي او چا خپلې تنکۍ ملاګانې نورو شاقه کارونو ته تړلې دي. محمد ایوب او ګلاب ازادي راډیو ته وویل
بازار کې ټرالی چلو مم، څوک غریبي د ټرالی چلو سار روز نن کې غریبي وشي، شل دېرش روپۍ د ماښام پوري وکړو، دغه باندې زمونږ د کور خرچه نه پوره کیږي. مونږ بې وسه یو، مونږ غواړو چې د حکومت مونږ سره مرسته وکړي او بهر ملکونه مونږ سره مرسته وکړي.
بازار کې ټرالی چلو ما دولس کال عمر مې د ټول کور هر څه ما ته را په غاړه دي، هیڅ شی مشته نه بازار کې مزري شي، هیڅ شی مشته سار راوز ماخام پوری یا د څلور په کلیه پاغه زمون کې چی ام لیکي کور کې نه څوک نه شي کو سار پستیو کې چی ام نشته مون ته پر اپ غاړه دي.
دغه ماشومان وایي له سهار تر ماخامه په شاقه کارونه بوخت وي او د معمولی کار خرابې دو سره د خلکو له خوا د بلابیلو رټونکو خبرو او بدو کلماتو سره مخ کیږي. په وینا یې دا ټولې سختۍ او ستغې سپوري د بیوسۍ او مجبوریت په وجه زغمي. په شاقه کارونو بخت ماشومان د تعلیم او د نورو کوچنیانو په څیر د پلرونو د خوږو غږونو او پاملرنې په ارمان دي، خو پلرونه ترې جنګونو اخستي او د تعلیم په ګډون له نورو حقوقو غربت او بې سرپرستۍ بې برخې کړي دي. دا ټوله هیله لري چې هر سهار پاکې جامې واغوندي، کتابونه یې په لاس کې وي او ښوونځي ته لاړ شي څو روښانه راتلونکي ولري. امین الله او فریدون
مکتب یم چې معلم شم یا انجینر شم او یم ډاکټر شم. موږ دا
زما ډیر غټ ارمان ده چې زه یا ډاکټر شم او یا مدیریت شواق لمه خو زه زده کړم پاتې.
دوی له وسنیو چارواکو او مرستندوی دارو غواړي چې ورسره مرسته وکړي. څوی له تنکۍ وګو د کورنۍ د نفقې ګټلو درانه بارونه کوششي او زده کړو ته اوزګار شي. هڅه مو وکړه چې په شاقه کارونو د بوختو ماشومانو د شته ستونزو او غوښتنو په اړه په کونړ کې د ټولنیزو چارو ریاست مسؤلینو څخه ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خلک وایي د نومبر په 10 نیټه هر کال ملګری ملتونه د ماشومانو نړیواله ورځ په بیلابیلو هیوادونو کې په شاندارو مراسمو نمانځي او ماشومانو ته د حقوقو ورکړې ژمنې کوي، خو د نړۍ په ګڼو جګړو او طبیعي افتونو ځپلو هیوادونو کې کوچنیان د خوړو، زده کړې او د ژوند د نورو حقوقو څخه بې برخې دي او د هرې ورځې په تیرېدو دغه شمیر مخ په زیاتېدو دی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.